ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په تفاهم لیک کې لاس نه دی وهل شوی. د دې او یو شمېر نورو راپورونو تر څنګ دوې اونیزې لړۍ لرو ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارفي اوروي.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت ادارې او د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکزی د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړ. او سعودي عربستان وایي هغه سړی چې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د شیګانو په یوه جماعت کې په انتحاري حمله کې یو ویشت تنه وژلي ول د سعودي عربستان تابه وو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. د دې ادارې وایي نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل
دو هیوادونو ترمنځ همکارۍ اوکړلیکونه په منظم ډول لاسلیک کېږي. دلته کومه خاصه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افوا په اساس ویل شوي دي.
شاکلی منلی ازادي راډیو ټول چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی. داسې مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه افشا کېدلې حتی د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال کیمبل پرون ویلي چې وسلوال طالبانو له لس کاله کابل د حکومت ترنګول لپاره جنگ وکړ خو بریالي نه شول. د دې جنرال پوینا د اسلامي دولت وسلوالو ډله هڅه کوي چې له دې عمله مایوس شوي طالبان اور جذب کړي. جنرال کیمبل ویلي چې زیات شمیر هغه طالبان چې د دې ډلې د مشرده په باړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې لپاره موقع ګڼي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکزی د باورای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړ. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې اقدام هرکلی کوي او په اوسني وضعیت کې د افغانستان د امنیت لپاره یو مهم ګام ګڼي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې ډګر جنرال قدم شاه د ملي دفاع وزارت لوی درستیز او ډګر جنرال عبدالخالق د دې وزارت لومړی مرستیال ټاکل شوی دی. د فرا په بلابلوک ولسوالۍ کې څلور سیمیز پولیس ووژل شول. د فرا امنیه قمندان فضل محمد سمدیار پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د فرا د مرکز او بلابلوک په لار کې دې کسانو ته کمین نیولی وو. فضل محمد دی وای یو تن چې زخمی وو په روغتون کې دی چې زه یې لیدو ته ورغلی وم. موږ په دې ارتباط یو سړی او یوه مخابره هم نیولی دی. په بلابلوک کې د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جای ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني شل بوله، یوه یورو شپېته افغاني پنځه ویشت بوله، یو انګلیسي پونډ دوه نوي افغاني لس بوله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني نوي بوله، زر ایراني تومن اوولس افغاني اتیا بوله او زر پاکستاني کلارې پنځه سو دوه اتیا افغاني. بیا هم شراغلست. سعودي عربستان وایي هغه سړی چې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د شیګانو په یوه جماعت کې په انتحاري حمله کې یو ویشت تنه وژلي ول د سعودي عربستان تابه وو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړی دی. د سعودي عربستان د کورنۍ چار وزارت ویاند ویل چې حمله کوونکی صالح بن عبدالرحمن میږي او امنیتي ځواکونه یې د نیولو هڅه کوله. د ویان په وینا عبدالرحمن د نجد ولایت له اسلامي دولت ډلې سره د یوې تړلې سخدریز سعودي څنګه غړی دی. د سعودي عربستان دولتي خبري اجانس وایي چې د کورونی چار وزارت د جمعې د حمله په تړاو د دې ډلې شپږ غړي نیولې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګویټرس پر نړیوالو غږ وکړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله د 15 میلیونو بې ځای سو وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. ګویټرس پرون شنبه د بنځني ختیځ او شمالي افریقا په اړه د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته چې په اردن کې جوړ شوی وویل
We face the need to
دای وای مشتر هر سمخ کې هو کسان ته چې لر سوریه او عراق به ځای سوی د اجلو او زیاتو بشری مرستو ارتیا لرو مجل سوریه او شاوخوا هیوادو لږ لږ څلور ملیونه کډوال ثبت کړی دی مج په سوریه او عراق کې 15 ملیونه به ځای سوی خلک لرو چې دای بشری مرستو ته سخت ارتیا لري د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه خپل مسؤلیت وپیژني او په بحران کې د ښکېلو هیوادو سره خپل همشغي څرګنده کړي د پاکستان حکومت په کراچي ښار کې د جیلي تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې میلیونونه ډالر ګټلې د څېړون لپاره د نړیوالو مرسته غواړي د پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بي آی او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستې غوښتنلیکونه واستوي نثار علي خان زیاته کړې چې په کراچي ښار کې د اګزاکټ په نوم د دې شرکت په اړه ابتدایي څېړنې په راتلونکو لسو ورځو کې بشپړېږي خو د شرکت مسلینو ټول تورن رد کړي او بیا اساسه بللې دي او ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ورځ په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیح کړ دا سند تیر اونۍ د روسیه د پارلمان دواړو خونو تایید کړی و د دې نوي قانون مخالفین وایي چې په روسیه کې به د غیر حکومتي سازمانونو فعالیت ته شدید ضربه ورکړي نوی قانون د روسیې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې بهرني سازمانونه د غیر مطلوبو ادارو په لیست کې شامل کړي غیر مطلوب هغو ادارو ته ویل کیږي چې د روسیې دفاعي قابلیت امنیت عامه نظم او عامه روغتیا ته ګواښ پېښولی سي د قانون پر اساس هغه کسان چې په روسیه کې داسې سازمانونو ته کار کوي جریمه کېدلی سي او حتی په شپږ کاله بند محکومېدلی سي د خبرونو پای
لاس بجاو و دقیقې شوې تاسې زموږ اخلاص علي رادیو اوري د ازري رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اوريدي شي د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په تفاهم لیک کې لاس نه دی وهل شوی
ډېر ځل زموږ کې شون مخکې د دې چې موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل کوي
بشری حقوقو او یو شمېر دینی عالمانو د وژل شویو کسانو د تصویرونو او ویډیوي کلیپونو د نخ پرولو غوښتنه وکړه په خوست کې پولیسو د بهرنیو سوالګرو د نیولو او ټولولو هڅې پیل کړې
او د خلکو په غوښتنه دا پلان ترتیب کړلو چې د خوست په ښار کې د مونږ جمهوري کو
یو شمېر سوداګر وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو پر کاروبار بد اغېز کړی دی د یوروویژن د سندرو مسابقه سویډن وګټله د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه عکس العملونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت ادارې او د پاکستان د پوځي استخباراتو یا اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په اړه څرګند شول تر ډیره حد خوشینونکي او مخکې تر وخته وو د دې ادارې ویان نجیب منلی ازادي رادیو ته ویل چې د داسې مهم امنیتي سند په اړه باید د شایعاتو او اوازو پر اساس خبري ونه شي فرشته جرال زید مسلې نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو
په دغه په افغانستان کې ډېر ځل زموږ کې شون مخکې د دې چې موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل کوي دا زمړی ځل نه دی دغه قوم د کرنشي پاتڅ کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري او کلیکونه په منظم ډول د پلاستیک کې د مخافه خبره نشته هغه څه چې ویل شوی دی شایعات او د افوا په اساس ویل شوی دی د روسانو هر څه په امبیلاره باندې کېږي تر څو چې د خبرې د کرا او نکرا معلومولو.
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤولو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلي منلی د اجرایه رئیس ته ویاند دا هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شای د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ور باندې کړې وه لاسوهنې کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویاند زیاته کړه چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکي مسایلو کې مداخله نه کوي.
د فرخوندې کورنۍ د ملي شورا ځینې غړي او د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د استیناف له محکمې غواړي چې د فرخوندې د وژنې دوسیه په جدي ډول وڅېړي او عاملان یې له قانون سره سم مجازات کاندي. دا غوښتنې داسې وخت کېږي چې د کابل ابتدایي محکمې له خپلو پرېکړو وروسته د فرخوندې د قتل دوسیې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته ولېږلې او هغوی به یې د کابل استیناف محکمې ته واستوي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داس حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایي محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس دې ته سترګې په لار دي چې استیناف محکمه د دوی په وړاندې څه پریکړې کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د کابل ابتدایي محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلیږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړې او باید د ښکېلو دومره ډېرو کسانو ته یې برأت نه وای ورکړی. د ولسي جرګې او د فرخوندې وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکی کړوخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالت او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای.
موږ هیله لرو چې د استیناف محکمه په بشپړ دقت او قوت محکمې او د دې قضیې ټول پروسیجر مراعت کړي او په واقعي شکل عدالت تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ابتدایي محکمې د نیول شوو 940 کسانو په اړه د محکمې حکم له صادرولو وروسته د دوی دوسیې د شنبې په ورځ بیرته لوی څارنوالۍ ته ولیږلې. ابتدایي محکمې له دې جملې کسانو څخه 4 تنه په اعدام محکوم کړل، 8 کسانو ته د 14 کلونو او په وظیفوي بېغورۍ تورن 11 پولیسو ته د 1 کال د بند سزا اعلان کړه. محکمې په همدې پریکړو کې د 8 پولیسو په شمول 6 کسانو ته برأت هم ورکړ او وی ویل چې د دوی په اړه کافي شواهد او اسناد محکمې نه دي ترلاسه کړي. د فرخوندې ورور مجیب الله هم د محکمې له دې پریکړو راضي نه دی او وایي که دویمه محکمه هم د دې کسانو په اړه ورته یا کمه جزا اعلان کړي په افغانستان کې به ژوند تریخ شي. نوموړی وایي چې د دې کسانو له امله یې کورنۍ ته ډېر ګواښونه متوجه دي.
هم دا اوس زموږ کورنۍ ته ګواښ موجود دی، تل هم دا ګواښ وي. دې خلکو کور ته خلک رالیږلي چې باید ورته بخښنه وکړو. زموږ هیڅوک ښوونځي ته نشي تلای، موږ له ګواښونو نه دا کار نشو کولی او همدلته منزوي شوي یو.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي نړیوال او افغانان په دې تمه دي چې آیا په رښتیا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په وړاندې عدالت تمینېږي که څنګه. د دغو کارپوهانو په باور که چیرته د استیناف محکمې پریکړه د افغانستان د قوانینو په اساس وي، خلک به ترې ملاتړ وکړي او که چیرته ځینې تورن بیا هم د فشارونو په خاطر برأت ترلاسه کړي، په دغه هیواد کې به په عدالت د خلکو باور له منځه لاړ شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او دینی عالمان په ټولنیزو رسنیو کې د هغو تصویرونو او ویډیوي کلیپونو خپرول د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف بولي چې پکې د مخالفانو مړی او یا د افغان سرتیرو د سرونو غوڅېدل شي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د وژلسو غړو د تصویرونو او ویډیوګانو خپرول د جګړې او انتقام اخیستلو لامل او که د مقابل لوري تضیفول. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې دا کار په افغانستان کې د ښکېلو خواوو د انتقام اخیستلو روحیه پیاوړې کوي او د سولې لپاره لیوالتیا راکموي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل دا کار چې هر څوک یې کوي د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف دی.
خو بد شکل کې د هغوی تصویرونه خپرول په اجتماعي سایټونو کې دا خو یو کار راپېښوي چې مخالفین د دولت شدت عمل ته او عقدایي نور برخوردونو ته د هغوی تشویقول دي چې هغوی هم په شدت د عمل باندې برخورد وکړي د هغه کسانو سره چې د دولت دپاره هغوی سره اسیان کېږي یا د دې هغوی د جنګ په صحنه کې ولیدل کېږي.
ښاغلی بیدار دغه راز ویل چې د مخالفینو مړو او جنګي اسیرانو ته سپکاوی د افغان حکومت پالیسي نه ده او باید مخنیوی وسي. په وروستیو کې ځینو کسانو او سیمه ایزو چارواکو په بدخشان کې د مخالفینو له لورې د افغان ځواکونو تر وژنې وروسته له دغو ځواکونو څخه د ملاتړ په دود په ټویټر او فیسبوک پاڼو کې د مخالفینو د مړو انځورونه خپاره کړل. یو شمېر نورو بیا د افغان ځواکونو د سرپرې کولو ویډیوګانې خپرې کړې چې خلکو یې په وړاندې سخت غبرګون وښود. دینی عالمان وایي دا د جزایي فقه خلاف ګرځي او په هیواد کې د جګړو د مخنیوي لپاره باید مخنیوی وسي. د عالمانو د شورا غړی مولوي عزیز الله مفلی له ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ. دوی په انټرنیټ، فیسبوک او ټویټر کې د مخالفینو د مړو عکسونه مستقلانه جزا ګڼل کیږي. دا په دې معنی ده چې یو کس ته دوه ځله جزا ورکړل سي، چې دا د اسلام د جزایي فقه له اړخه سم کار نه دی. مسلمان ځوانان دواړو لورو ته باید انساني کرامت وساتي. د اسلامي قوانینو له مخې د مړو د کرامت ساتل که هغه کافر هم وي محفوظ دی. د اسلامي نړیوالو قوانینو له مخې په جګړه کې شکیلې غاړي باید د جنگي اسیرانو او د مخالف لوري مړو ته سپکاوی ونه کړي. اوس د دفاع وزارت وایي که حکومتي چارواکو دا کار کړی وي نو پاړه به پلټنې وکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیر وایي چې دفاع وزارت په دې برخه کې نړیوال قوانین منلي او عملي کولو ته ژمن دی.
د دفاع وزارت له خوا قطعاً داسې پالیسي نشته چې هغه څوک چې په جګړه کې وژل کیږي د مخالفینو موږ د هغه څونه خپاره کړو او یا څوک چې اسیر کیږي هغه ته بې احترامي وشي او یا څوک چې ټپیان کیږي هغوی تداوی نه شي. موږ ټول نړیوال میثاقونه او د حقوقي بشر ټولې فیصلې د وزارت دفاع له خوا نه منل کیږي او ورته احترام کوي.
افغان څېړونکو وایي چې د جګړو د شکیلو خواو مړو ته بې احترامي کول د غچ اخیستنې فرهنګ رامنځته کوي او ناوړه نتیجه لري.
د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لال محمد آیل لیکلی دی د کابل د علماو د اعلان چې د وژل شویو کسانو تصویرونه دي نه ښکاره کیږي ښه خبره ده. باید تر څنګ دا هم خلکو ته وویل شي چې فحش تصویرونه دي هم نه خپروي. دا هغه سویدنی سندره ده چې د یوروویژن مسابقه وګټله. په دې اړه هم لږ وروسته معلومات درکوو. خو اوس د افغان سوداګرو شکایت، یو شمېر افغان سوداګر شکایت کوي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یې په کاروبار بد اغېزه کړې ده. دوی وایي دې کار تر ډېره په هیواد کې دننه نرخونه لوړ کړي او خلک زړه نه ښه کوي چې په لوړه بیه مواد رانیسي. یوسف خان زران په دې اړه راپور لري.
د بهرانیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیدو خلک اندېښمن کړي او افغان سوداګر وایي دې کاري سوداګریزې راکړې ورکړې ته زیان رسولی دی. یو شمېر افغان سوداګرو او دکاندارانو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې په وروستۍ میاشت کې افغانۍ د نورو اسعارو په وړاندې تر ډېره لوېدلې خلک زړه نه ښه کوي چې سودا واخلي. د شهزاده سرای تر څنګ د فخرالدین په نوم زر پلورونکی وایي سره له دې چې سره زر په نړیوالو بازارونو کې ارزانه شوي خو افغانان یې ځکه اخیستو ته زړه نه ښه کوي چې په افغانیو یې لا هم بیه لوړ
په حساب چرور مونږ طلا اخلو د ډالر په حساب خرڅو افغانۍ په حساب هیڅوک نه اخلي خریدار نشته بل هر څوک چې راځي وسم دغه وایي چې ولې داسې قیمت خرڅوي داسې داسې دا علت داسې ده چې افغانۍ ډېر خراب شوی ده.
د عبدالقیوم په نوم بل سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستاني کلدارو یې پایپونه راوړي او اوس چې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی د لوړ نرخ له امله زیان سره مخ دی.
یو جنس پاکستان یا مثال د بل ملک اخلي ډالر او په کلدارو باندې افغانۍ ته جوړته حساب کې قیمت تمنی مثال د په وزره کلدارې واخلي دلته څلور زره افغانۍ شي څلور زره افغانۍ ته څوک زړه نه کوي قیمت یې.
دا شکایتونه په داسې وخت کې کیږي چې په وروستۍ یوه میاشت کې ډالر د افغانۍ په وړاندې نږدې درې افغانۍ لوړ شوی دی. تیره میاشت یو ډالر دوه پنځوس څخه تر اته پنځوس افغانۍ خرڅېده خو اوس د شپېتو او یو شپېتو افغانیو ترمنځ تبادله کیږي. صرافان وایي افغانۍ یوازې د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت نه دی کم کړی بلکې د ټولو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې کموالی راغلی دی. د کابل د صرافان طرفانو د ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګډوډ سیاسي حالت امنیتي ستونزې او د افغانستان بانک د رئیس نه ټاکل کېدل د دې لامل شوي چې افغانۍ یو اندازه راټیټه شي.
موږ د افغانستان بانک ټاکل شوی منتخب رئیس نه لري چې هغه د دغه موضوع لپاره یو پالیسي جوړه کړي منظم کار وکړي. او همچنان همدغسې یو تقریبا یوه میاشت دوه میاشتې مخکې به د افغانستان بانک مداخله کوله په آزاد بازار کې، یعنې د هفتې به تقریبا سل میلیونه نوي میلیونه ډالر آزاد بازار کې خرڅول. اوس هغه پروسه چې ده لږ کمه شوې ده.
له دې سره د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا به یې موقتي دي او دا امکانات او سرچینې لري چې به یې کنټرول کړي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال ازادي راډیو ته وویل د افغانیو په شمول ټولو اسعارو د ډالرو په وړاندې ارزښت کم کړی او دا له دې امله دی چې په بازار کې د ډالرو تقاضا ډېره شوې ده. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان اقتصاد تر ډېره په بهرنیو مرستو ولاړ اقتصاد دی او دا چې اوس دا مرستې کمې شوې نو طبیعي ده چې د افغانیو ارزښت کمیږي. دوی وایي د افغانیو نرخ کنټرولولو لپاره د افغانستان بانک ته پکار ده چې سر لوسه لاس په کار شي او یوه زیات اندازه ډالر بازار ته عرضه کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په خوست کې پولیسو د بهرنیو سوالګرو پر ضد هلې ځلې پیل کړي دي، خو مخکې تر دې به اسدالله لودین واورو چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په هیواد کې کړکیچن اقتصادي حالات او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. افغانستان ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې اقتصادي ګواښونه لا پسې جدي کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د حاجیګک په کان باندې د هند پانګونې درول هم پر اقتصاد منفي اغیز کوي او لامل یې ناامنۍ، د حکومت بېغوري او د قرارداد په تخنیکي برخه کې نه پرمختګ دی. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي چې د هیواد اقتصادي وضعیت په سیاسي حالات پورې تړلی او حکومت باید په هر سیاسي موضوع کې په احتیاط ګام پورته کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ویلي اقتصادي نظام سقوط ته مه پرېږدئ. په سرمقاله کې راغلي چې ناامنیو او د حکومتي چارواکو بېغوریو له تېر یو کال راهیسې اقتصاد ډېر ټکنی کړی او د هیواد اقتصاد مصرفي بڼه غوره کړې ده. د سرمقالې لیکوال د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمولو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دا کار تر ټولو زیات د ټولنې بېوزله او کارګرې طبقې ته زیان رسوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو افغان پلاوی له طالبانو سره په چین کې غونډه کړې او زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې د آی اس آی مشر هم حاضر و. په مطلب کې د ځینو سرچینو په حواله لیکل شوی چې دا غونډه د تیرې چهارشنبې، پنجشنبې او جمعې په ورځو شوې او د دفاع وزارت کاندید وزیر او د سولې د شورا پخواني چارواکي معصوم ستانکزي هم ګډون پکې کړی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې په خبرو کې د عام ولس بېخبري د منلو نه ده. په مطلب کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا د مشر پرونیو خبرو ته اشاره شوې او لیکل شوي چې د حکومت دننه یو شمېر کړی د سولې د ټینګښت مخالفت کوي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې حکومت د ملي مسایلو په اړه هر ګام د جهادي شخصیتونو او نورو مشرانو تر سلامشورې وروسته اوچتوي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت سوله او امنیت خپل لومړیتوب بولي او د همدې هدف لپاره یې په سیمه ییزه کچه هڅې پیل کړي دي. په سرمقاله کې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک اړتیا هم له تروریزم سره مبارزه او د سولې ټینګښت ښودل شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لس بجې او درویش دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښي شزي دا دواړه لړۍ د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې له لنډو خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په خوست کې پولیسو یو شمېر بهرني سوالګر نیولې دي. پولیسو دا اقدام وروسته لدې کړی چې د دغه ولایت ځینو خلکو شکایت وکړ. له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب‌الله الوخیل راپور واوري.
په خوست ښار کې لیوې مودې راهیسې لسګونه داسې نجونې او ښځې چې خلک یې په ژبه نه پوهیږي او د اوسېدو د ځای په اړه یې هم د خلکو او امنیتي ادارو سره پوره معلومات نشته ګدایي او سوالګري کوي. دان جونی او خزی چه پا جسمانی لحاظ ناروغانی ما رو میگی هر وقت اخپل سرونه پا دسمانو نوتینگ تلیدی بی پا دیار خلق دیر کلد سیمه ای زور استانوی لاره امنیتی دارو پا زنگر دول پولیسو تا شکایت کوی او دوی دا پیجندنی او مخنیوی غختنه کوی پا همده مخدشن به پورست کشفی دارو او پولیسانو پا خار که عملیات وکرل او یوشمیر سوالگری یوونیوی خودیره اینوریه لپولیسو پتشوی او پلاس نورغلی ده خوز ده امنیه قماندانه ده جنای جرمونو سر ده مبارزه مدیر سمونوال گلداد چه ده یاد و عملیات و مشریه که وله آزاده راژیو تا داسی ویل
ده خوز پا خار که طبقه و ناسو چه داغا گدگری دی سوالگری دی او ده دینا ده خوز خالکو یو څو ډیر په تکلیف ورغولې دی ونا او د خلکو په غوښتنه نن ورځو دا پلان ترتیب کړلو چې د خوست په ښار کې د مونږ جمهوری کو ټیلی کو او د سرحد نه وړو
په خوست کې دشته خزینه سوالګرو په اړه ویل کیږي چې دوی بلوچستان یالت پورې اړه لري او دلته ځینو خلکو د ګدایي لاره د ګټې وټې لپاره راوست دي خو ځینې نور بیا د دې خزینه سوالګرو حرکتونه مخبرانو او جاسوسانو ته ورته ګړي سمنوال ګلداد وایي چې پولیس هڅه کوي تر څو د دې سوالګرو اصلي مخه او بنیاد پیدا کړي
اصلا موږ دا منشه پیدا کو چې دغه بڼه تجارتي لري او بل یو بل مقصد لري دغه
که څه هم د خوست کشفي ادارې او پولیسان وایي سوالګري به سرحد ته بوزي او له هغه ځایه به یې وشړي خو کتون کې پدیان دي چې امنیتی کسان دې داسې تدابیر ونیسي چې په راتلونکي کې دې ښار ته د دا ډول ناپېژاندو خلکو د بیا راتګ مخه ونیول شي
د افغانستان ولسمشر پرون د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکزی د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړ. د افغانستان د لوی درسیز او د ملي دفاع د وزارت د لومړي مرستیال چوکۍ ته هم دوه تنه جنرالان ګمارل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزه افروي.
د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د دې اقدام هرکلی کوي او په اوسني وضعیت کې د افغانستان د امنیت لپاره یو مهم ګام ګڼي. ښاغلی عرفان وویل چې تر اوسه په دې اړه د ولسمشر له لوري رسمي سند نه دی ورسېدلی او د ملي دفاع وزارت ته کاندید باید رسما د جمهور رئیس یا د هغه د مرستیال له لوري جرګې ته ورواستول شي. دا خبر د ولسمشر له لوري په یوه خبر پاڼه کې اعلان شوی خو د سند په توګه لا ولسی جرګې ته نه دی رارسېدلی. موږ هیله لرو چې نن یا سبا به رسما راورسېږي او موږ به په دې اړه غور پیل کړو. د ښاغلي عرفان په وینا د ملي دفاع وزارت د کاندید تعلیمي اسناد او د طبیعت څرنګوالی به وڅېړل شي او تر هغه وروسته به د باور رای لپاره جرګې ته ورغوښتل کیږي. محمد معصوم ستانکزی په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی و. د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته وویل چې ډګر جنرال قدم شاه د ملي دفاع د وزارت لوی درستیز او ډګر جنرال عبدالخالق د دې وزارت لومړی مرستیال ټاکل شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سویډنی سندرغاړی مانس زلی میرل د یوروویژن سندرو مسابقه چې د اتریش په ویانا کې وشوه وګټله. زلمیر لو په د نړیواله مسابقه کې روسیا او ایټالیا سندرو ته ماتې ورکړه. اتویش کلن زلمیر لو چې د تلویزیونی خبرونو وړاندې کوونکی هم دی د یو کارتون مخته سندر اجرا کړه. دوهم مقام روسی سندرغاړي پولینا گاګرینا وګاټه سره لدې چې د گاګرینا سندره په ډیرو روپۍ هیوادونو کې خلکو زیاته خوښ کړه خو په پای کې سویډنی سندره اول شوه. د گاگرینا د سندرې د یو مصر په روسیه کې لانجمن شوه. موږ د نړۍ خلک یو سره لدی چې توپیر لرو خو یو شان یو. مخکې تر دې چې گاگرینا سندره مسابقې ته وړاندې شي د روسیې د ارتودوکس کلیسا مذهبي مشر پاتریخ کریل هیله څرګنده کړه چې د هغې سندره ناکامه شي. سویډن تر دې مخکې وروستی ځل په 2012 میلادي کال د یوروویژن سندرو لومړی مقام ګټلی و. خو په مجموع کې تر اوسه پورې دا مقام شپږ ځلې ترلاسه کړی دی. لاس پجیا او دیرش دقیقې شوې تاسو زموږ له ازادي رادیو اوري د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس لمړی توجه کړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت ادارې او د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنګي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم استانګزی د باورۍ اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورمعرفي کړ. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان سفیر په پوسټه د وسلوال مخالفینو په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیاندي. سعودي عربستان وایي هغه سړی چې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د شیعهګانو په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې ویشتنه وژلې وه د سعودي عربستان تابع و او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړی دی. د پاکستان حکومت په کراچي شهر کې د جیلي تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې میلیونونه ډالر ګټلې د څېړنو لپاره د نړیوالو مرسته غواړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګویټرس پر نړیوالو غږ وکړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله د 15 میلیونه بې ځای سو وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ورځ په روسیه کې د غیر مطلوب سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیح کړ.
مختر دی چې د ژوند رنگونه خبره کړو او یا هم ورپسې مخکشي شزیا او د ژوند شیبي پروګرامونه واوري. ملالی بشیر به درته ووایي چې په بهرنیو ورځپاڼو مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه راغلي دي.
نیوز ډیلی خبرونه په افغانستان کې د ملایشه ځواکونو د استخدام په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغان حکومت سلګونو ملایشه ځواکونه چې د ځای قومندانانو لخوا کنټرولېږي استخدام کړي دي ترڅو له وسلوالو طالبانو سره په کندوز ولایت کې جګړه وکړي. مقاله د یو چارواکي لخوا لیکل کې چې دا ملایشه ځکه استخدامیږي چې حکومتي ځواکونه یوازې نسی کولای د سختریزو مخه ونیسي. مقاله وايي په دې توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت هغه پالیسي ته هم زیان رسیدلی چې غوښتل یې د هغو مجاهدینو او زورواکو نفوذ کم کړي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې مهمې چوکۍ ترلاسه کړې وې. مقاله لیکي چې په کندوز کې جګړه له دې کبله هم د اندېښنې وړ ده چې افغان ځواکونو په بشپړه توګه ونه کړای سو چې سختریزي له دې ځای وباسي. او دا پیښه له هغه یوازې یو څو میاشتې وروسته ده چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو جنگي ماموریت پای ته ورسید. مقاله لیکي چې په داسې حال کې هغو خلکو ته مخ اړول چې په 1980 لسیزه کې له روسیې سره جنگېدلی وو او اوس د مجاهدینو په نوم یادېږي په افغان حکومت کې د ځینو لپاره د ستونزې حل دی. نیوز ډیلی خبرونه د کندوز د والی محمد عمر صافی لخلي لیکلي چې که څه هم افغان ځواکونو امنیت ټینګولای سي خو دغو خلکو ته داسې مشه معلومه ده. شاغلی صافی د خبرونه ته ویلي چې شاوخوا زر جنگیالي چې د ګڼ شمیر پخواني جهادي قومندانانو لخوا یې مشري کېږي استخدام سوي او په ورستیو اونیو کې ورته وسلې او پیسې ورکول سوي دي. ملټری وپانی په افغانستان کې د تیلو د غلا په تور سرتيري محکوم سو په نامه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکایي پوت سرتيري ماروین ال وير د پنځشنبه په ورځ په هونولولو کې محکمې ته وړاندې سو. پر د تور و چې د افغانستان په جلال آباد شهر کې د ټرکونو د یو افغان قراردادي څخه د رشوت په بدل کې د جټ الوتکو د تیلو د غلا په دسیسه کې لاس درلود. مقاله لیکي چې وير څلور شپې تکلن دی او پر ځان یې د رشوت اخیستلو د غلا د پیسو منځلو تورونه رد کړي دي. مقاله زیاتوي چې که پر ویر دا تورونه ثابت سي ویر 15 کاله د دسیسه جوړولو په جرم، 15 کاله د رشوت اخیستلو په جرم، 40 کاله د پیسو منځلو په جرم او 10 کاله د غلا په جرم باندې کېدای سي. مقاله د څارنوال د دفتر په وینا لیکي تر اوسه پر ویر یوازې تورونه دي او تر هغه وخت چې جرم نوي ثابت شوی دی بې ګناه ګڼل کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو سمس اتلس شمیرې ته واستوئ. د یو سمس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1903 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ساعت 10 بجې او 15 دقیقې دي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم محمد لقب ده. محمد لقب کمالپوره ای.
ښه، د کوم ځای یې؟
د لغمان شریف اوسې وروره.
ښه، د لغمان سره ولې شریف وایې؟
خو شریف ځکه وایي چې د مونږ ملک ده، وطن هم ده، ځای هم ده، کلی هم ده وروره.
ښه، باید په درنۍ یاد کړې.
هو که نو دا خو سړی ګوره افغانستان شریف وایي هم صحیح ده، افغانستان ګوره د مونږ او تاسو ملک ده.
دغه کاروبار په اړه مراته ووایې، دلته خو زه ډېر ډولونه تسبیح وینم.
دلته وروره تسبیح دي د هر ځای ناراضي نو عراق ناراضي، ایران ناراضي، عراق ناراضي، د خپله د افغانستان تسبیح لري، پاکستان ناراضي، خو ډېر تسبیح چې راځي اوس پیلن د چین ناراضي.
او چین کې چې مسلمانان کم هم دي خو تسبیح دومره ډېرې جوړوي.
ولا خبره صحیح ده، اوس په چین کې یو رقم قرآن شریفونه وتلي دي چې د خپله په قلم باندې وایي. دا خو لا پرېږده چې په قلم یې وایي،
یعنی قلم ورباندې تیروي وایي، درته
سر پورته ښې، هغه چې کوم آیات ښې، کوم رکو ښې، ټول درته وایي. نو هغه کې کوم مشکلات نشته، هغه ډېر ښې ده.
هغه هم ته لرې که نه؟
هو، موږ سره شته. پدل د خدای د قرآن شریفونه رقم د پاکستان چاپ شته، د ایران شته، خو د چین دا نوي راغلي دي. کمپیوټری دي ډېر ښایسته او ډېر یو سهولت د زنانو لپاره هم ده، نارینه وو لپاره هم ده، ډېر ښه. هغه
کوي دا به خو ته ښه وي چې قرآن شریف یې نوي ویلی که نه، یعنی قلم نه یې خپله زده کولی شي.
کولی شي بالکل، ځکه چې هغه یو ټکی هم وایي.
ولې دې دومره کارونو کې تسبیح خوښې شوې چې خرڅې کې؟
په اصل کې پلار دا کسب کاوه، بیا د هغه نه موږ ته پاتې ده.
او دا اوس تا سره څنګ کې یو کس ناست دی، زوی دې دی څه دی؟
هو، هغه هم زوی ده.
نو ته غواړې چې هغه هم بیا وکړي؟
هو، هغه هم مکتب نه اوس دسي راغی، د درې بجې مکتب نه راغی، بس ناست نو همدغه هم کار ده. نو زه 15 کالونه مچ د لغمان نه راغلی یم، او اوس پیلن هم کابل ښار کې هم دلته اوسېږو. مال د خدای د کور ژوند هر شی ښه ده. دی موږ
همدا د تسبو خرڅولو برکت،
بس تسبی دي، قرآن شریفونه دي، همساګان هم دي وروره.
پیسې څنګه د ورځې حساب اخلي؟ د جمعې یعنی د اونۍ که په میاشت کې حسابوي چې څومره مو ګټلي؟
نه، د موږ داسې ده وروره، دس بچل دان بچل کار ده. د دنه مخکې خو د کرزي په وخت کې بيخي خو د من کاروبار د طالبانو په وخت کې خو
وو شي خو خو به بيخي خو
هغه وخت خو بيخي خو او بیا د من کار خو اندزر شاد هغه نه مخکې وو او کاروبار
مو اوس نو تاسو وای چې نه ده
اوس بیلن په دغه شرایط کې چې رښتیا خبري اته بس سات یې راول
دي. بس یې مو کاروبار ښه کړی را مننه.
خیر اوسه، تاسو نه مننه.
مخکخی خزی
احمد شیبریم هر کلی مکوم د مخکشو شزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده. دا د سویډن په کمیټه کې کار کوي، د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسؤوله ده. د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده. له دې په واورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
شپت مشتم کمالالی زجنتون که کارو که خواهی نوسته و کاله ما پی یونیسف که کار کرده ده مورا و ماشون ده بخواه پا بخواه که و دوسته ده و کالو نبیا با سیزن کمیتی سر از کار کل که چه دن سلورم کال ده چه ده سیزن ناستی سر کار کن.
سوریا جان یوسف زی پا یونیسف که مو کار کرده ده و پا ملالی زجنتون که مو کار کرده ده و ده سویدن کمیته مو انتخاب کرده ده، یعنی تاسی هم لافغانانو سر کار کرده هم لبهرانیانو سر. لافغانانو سره د یو افغان کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینی بیوروکراسي او ځینی مخکینی قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي، او همدارنګه زمونږ همکاران چې دي په دې پخواني سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي، نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني مؤسسات کې بیا یو ان د انجوګانو نه فرق لري. یو ان مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجوګانو نه ده. بیا د انجوګانو رول او ریګولیشن د دولت نه ده، د څه توپیر شته؟
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې. لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبيعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. ل شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبيعي خبره ده، یو ډول دی، او د افغانانو چلند بل ډول دی. ل دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
ما اصلا دا توقیر زده سم سید تزغر داده شم نشون ویلی چه ملاله شفخانه که چه ما کار کرده هل تا کاملا یو خزینه محیط ده کنه
بلیان
نه که نشته که یو فیصد یا تقریبا دو فیصد را غارینه که یه غم به سرویس و بخشی کار گرده و مثلا درایوار ده دیر کم پا تخنیکی بخشونو که کنارینه وی چه کفیده دی واخل یو فیصد یا دو فیصد در ازی نو ټول خزینه محیط د غټو فرما ته معلوم شو نه ده. خو پر هغه کې چې یو مليون کې چې د انجونو خو او انجو کې یو د زما برداشت دا ده چې په دې افغاني ټولنه ځوان کوم او د مدني ټولنې یو فعال یم، د خپل افغانانو سره په تماس یم. دا جوته خبره ده چې دونه زمونږ قوانینو کې کوم مشکل نشته. حساب به انسان به بشر حقوق به اساس قوانین جوړ شوي، خو هغه قوانین نه تطبیقیږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوایر او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري، او همدارنګه هغه د انګریزي په حساب فرینډلی انوایرمنټ نشته. ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري، ځکه چې یو کار کوي هغه خو ماشوم لوستره یي چې ډېری وخت کې مثلا دغه سهولت ورته نشته. که چېرې دغه سهولت هم وي، داسې قوانین نشته، هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینه وو لخوا، نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو وخت کولو وخت کېږي، هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي، مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي، که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي، څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زمونږ په دولتي اداراتو کې نه مراعت کېږي، ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي هېڅوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي، او که څوک د قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي، باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. دغه واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا خصوصاپهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار او اذیت نجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي، آزار او اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، او تاسو په خپله د مدني ټولنې یوه غړې یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه، او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي؟ او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعال په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره، د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کار د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې کار لپسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره، وزیر سره، د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه آزار اذیت موږ نجونو ته د استادانو دخوا دی، د هغوی د همصنفیانو دخوا دی، قرک کې دی، پلارې په سر باندې دی. وزوی سره مونږ خبره کړې، یو د آزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو، او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودی داغی په غنامندی کې کار وکړو. خبره دا ده چې دا پالیسی باید تطبیق شي.
څومره هیلمند شوي کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر ته ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده، یعنی هغه مخکې د مینې چې دا هغه موږ ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سوریه یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې ملاسدي راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو د ټولو اوریدونکو نم که زما غږ اورېدلی او ستاسو پروګرام سره یو ځای هغوی نه مننه کوم چې تاسو له من ډېره زما خبرتیا وکړه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
سترګي ډولۍ باڼه لرګي دي، سترګي ډولۍ باڼه لرګي دي، د جانان مینه پکې ناوي ګرځوم. درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. مینوالو، ډولۍ هغه خوږ نوم دی چې په اوریدو سره د هر پښتون په ذهن کې د ځوانانو او پیغلو خنداګانې، د دوو زړونو د عمري پیوند ژمنه او د چمبي درزا راځي. کچيري و مور خپل زوی ته دعا هم کوي نو ورته وایي خدای دې د سری ډولۍ سختن کړه. ډولۍ په لویه کې د آریایي قوم او په خاص ډول د پښتون ولس د کلتور هغه پخوانی برخه ده چې لا هم په یو شمېر سیمو کې د کارونې وړ ده. مینوالو، موږ نن غواړو د ډولۍ پر فلکلوریک ارزښت، تاریخ او پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر روښانه کړو. هیله ده چې ملتیا مو وکړئ. راځئ وږمې رشیدي ته وګورو.
ڈولے راؤن اس بیوڑی دا مور فلار دا کورا.
قدر من اوریدون کو، ډولۍ چې د واده په محل د ورا په وخت استعمالیږي یو وړه شان زنګوي او عموما د لوخي په بون بونل شوی وي. د یو نیم متر څخه تر دوو متر پورې اوږدوالی او پلنوالی وي چې په منځ کې یو اوږد لرګی ورکړل شوی وي. په آریایي قوم کې به چې کله واده و نو ډولۍ به یې د ناوې د لیږد لپاره کاروله، او دغه ډولۍ به عموما د کلي کسبګرو جوړوله. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استادې پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي. په مرکه کې اغلې زرغونې ویلي چې ډولۍ د پښتنو د کلتور یو ډیره ارزښتمنه شتمني ده.
ډولۍ خو زموږ په پښتني فرهنګ کې یو نوم دی چې هغه زموږ په فلکلوري ادب کې هم دغه نوم راغلی دی. ډولۍ د دې لپاره چې مثلا د یوې جلۍ واده ترسره شي یا واده کېږي، نو کله چې د مور یا د پلار د کور نه وړي د خسر کور ته، نو هغه په ډولۍ کې وړي، یعنی په خپلو خپو یې نه وړله. هغه زمانه کې پخوا وختو کې موټر نه و، نو پیسې نو دغه رواج ډولۍ د ډېر پخوا زمانو څخه رواج شوی دی. او بله دا ده چې دا ډولۍ وړل یعنې یو ناوی کولی شي په خپل خوم تللی وي، مګر دا خبره دا ده چې هغه د هغې د ښځې د احترام او د قدر دپاره یو خاص مقام دپاره دا ډولۍ ورته جوړوله. البته د ټوله په شکل او په هغه کې جوړښت کې فرق شته.
معمولا مشهور شکلونه څه ډول دي چې خلک استعمالوي؟
مشهور خو زیاتره ټوله خود داسې چې داسې یو لکه د کونډې شکل لري، لکه انحنایي دغه لري، خو لاندې ورته یو څه تختې یا داسې دغه جوړوي، بیا دغه د پاسه تیرونه تیری دوه تیری یو دی طرف ته یو دفته. خو اکثریا په هغه کې د لختو نه استفاده کوي، د ساده د ونو لختو نه به مې استفاده کوله. اوس نو بیا د هغې د پاسه بیا یو شال اچي، یو رنګین شال، مختلف شالونه، یا سره یا شنه، زیاتره سره او شنه شالونه نه استفاده کوي، چې هغه بیا دی د ډولۍ په سره اچي، بیا هغه بیخي پټیي اصلا او ناوې دغه کینهي. بیا دغه ډولۍ بیا دوه کسه نارینه په اوږه باندې ږدي او هغه ځای ته یې رسوي، که لري که دا مسافه لري، بیا داسې کوي چې دغه ډولۍ اخلي په ډارسن کې یا په کوم موټر کې، چې هغه ډولۍ په هغې کې ږدي او هلته بیا رسوي، بیا یې راښکته کوي.
داسې هم د ډولۍ شکلونه شته دی چې هغه د دایمي جوړې یو په کلي کې دې وګرځېږي د چا چې وادي هلته وي؟
دا خو شته دی، مثلا ځینې داسې ځایونو کې رواج داسې دی چې یو څوک یو ډولۍ جوړوي او په هغې باندې یو کرایه هم اخلي، داسې یو شکل هم شته، خو هغه به البته بعضي ځایونو کې دي. خو زیاتره داسې چې په یو کلي کې ډولۍ چې جوړه شي جوړه کړي، هغه په ترکان باندې جوړېږي، صحیح منظمه، لکه د میز په شکل تقریبا څلور کنجه یا لاندې تختې ورته کول کېږي، پایې ورته ورکول کېږي، بیا ورته لرګي داسې یو ګوت لرګی ورنه تیری، بیا هغه یو لرګی دی چې هغه دو سره لري او په اوږه باندې بیا کېږي وړل کېږي.
کله چې زه لري نو په اوږو خو بیا طبیعي ده چې سړی به ستړی کېږي، بیا داسې نور کوم وسایل شته چې دوی په انتقالوي؟
ودې دا البته پخوانی هغه کېدام و چې په اوښان باندې په اوښ باندې به م ناویانې وړلې، او هغه کې به مثلا په کجاوو باندې په اوښ باندې به یې کجاوې خوټلې، یو طرف ته دوه انډي به وو، یو انډي کې به یې ناوې کېنوله او په دې بل انډي باندې به یې پکې به یو بل څوک ورسره کېناستل چې دا دغه برابر شي، د انډول برابر شي. نو دغسې په دې طریقه هم او بله طریقه دا وه چې خپله ډولۍ به د اوښ په سر ایښودله، د اوښ په سر ایښودله او دا به یې نقلوله. او بل سیستم داسې و چې په آسونو باندې هم ناوې وړل کېدله، خو په آسونو باندې اکثریت ډولۍ نه ایښودله، آس باندې به یې کېنوله.
ډاکټر صاحب، دا چې تاسو د ادبیاتو پوهنځي استاد یاستئ، په ولسی ادبیاتو باندې د ډولۍ تاثیر څومره دی؟
په ولسی ادبیاتو کې خو تاسو خو پوهیږئ چې هر هغه څه چې د ولس د خوانه اختراع کېږي او کارول کېږي، هغه خامخا په ولسی ادبیاتو کې هغه د هغې انځور څرګندېږي. په لنډیو کې اکثریا، په لنډیو کې، په دې غاړو کې، په دې باسو روایانو کې، څلوریزې کې، په دې کې خامخا د ډولۍ ذکر شوی دی او شته.
کله به چې ډولۍ د زوم کور ته ورسېده، هلته به بیا کوم مراسم ترسره کېدل؟
کله چې دا ډولۍ د زوم کور ته ورسېږي، نو ډولۍ خو هلته د دروازې خوله کې یا د دروازې مخ ته کېښودل شي. ناوې په اسانۍ د ډولۍ نه راښکته کېږي. هغه وایي چې مثلا یو څه غواړي د زوم په کور باندې، یو څه هغه ایږدي، یا نغده یا چغده. نغده دا معنا چې یو څه روپۍ موپۍ ورته ومني، یا ورته د کور یوه برخه یا یوه کوټه، که څه شی لري هر څوک د خپلې وسې په حساب، بیا ورته وایي زه دا یو کوټه ستا شوله، یا ورته وایي چې بیا هغې باندې م راکوزه نه شي، بیا وایي چې زه خو دا بله کوټه، یا مثلا یا زه دا ټول کور یا دا دومره ځمکه، خو یو څه ورباندې ږدي تر څو چې بیا هغه ناوې هغه شي قانع شي او بله بیا راښکته.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې ډولۍ ته د خېژولو لپاره ناوې د قرآن شریف په سیوري کې همزولي جنګۍ او خپلوان راپاڅوي، او تر ډولۍ په داسې حال کې راولي چې ناوې په چیغو چغو ژاړي او د کور کلي ښځې هم ورسره ژړا کوي. شفیق امیرزایی چې د ډولۍ دودی خوښ دی او څو کاله وړاندې هم په یوه داسې واده کې ګډون کړی و چې ناوې په ډولۍ کې وړې وه. د ډولۍ د تاریخ په اړه راته غږېدلی.
ډولۍ خو ډېره پخوانۍ هغه ده، موږ پښتانه اریا اقوام دي او دغه اقوام د ډېر پخوانه دا دود و. پخوا چې اړیکې کمزورې وي، یعنی خلکو له لرې ځایو سره اړیکې نه لري، نو په خپلو کلیو سیمو کې به چې ودونه کول، نو همدغه د ډولۍ په واسطه به انتقالوله چې هغه به له لرګي دې شانونه جوړه کړې وه او خلکو به وړله. بیا چې وروسته وروسته اړیکې پراخې شولې، نو دا ډولۍ دود هم ورو ورو کمزورې شو. خو اوس هم په ځینو پرمختللو هېوادونو کې چې هغه فرهنګ پاله دي، اقتصادي وضعیت علمي کچه لوړه ده، لکه هند او دا ځایونه، هلته اوس هم دا فرهنګ پالي، ځکه دوی خپل فرهنګ ته غور کوي. او دا معلومه نه ده چې دا د دوی دود دی که زمونږ، خو دا ویلی شو چې دا یو نسل و. وروسته له دې چې دا سره تقسیم شو، نیمه یې خواته لاړه، نیمدې خواته، نو دغه ډولۍ او دا رواجونه هلته هم لاړله. دا فصل کې د اریا د اقوامو دا رواج و چې ډولۍ به جوړوله او دغه خپلې ناویګانې به یې د پلار له کوره، د زوم تر کوره یا د خسر تر کوره په همدغه ډولۍ کې وړلې او ځان ته ځانګړي رواجونه یې درلودل.
د ښاغلي امیرزي په خبره چې ډولۍ ته د ناوې د ختلو په وخت د ډولۍ یو طرف او بل طرف ته د ناوې خپلوانو څادرونه نیولي وي او ناوې په مکمله پرده کې ډولۍ ته وخیژوي، او په دغه وخت کې د ناوې د قرآنی لخوا ناوی تا یو قرآن شریف هم ورکول کیگی چه ده خوان کور تایی لزان سر یوسی. ده ای پر دوله بندی ده باورونو پاره وایی.
ده دوله پاره دیر باورونو موجود بود. لکه مثلا ناوی بچه سپکا و ده بیول چه ناوی سپکا ده دقی سر بلا مرشوم یا خزکی لولا. یا مثلا ده کسانو چه ده دوله بیولا ده بول و ده ده پاره بی منفی باورون ده رولو چه ده ناوی بدبخت ده. یا بچه ده غلرگای چه ده اصلی ستونی و چه ده پوهور نیول که ده بچه مات شلو. بیا بیول چه ده ناوی چه ده پیرتلی ده، یا به ویل چه ده بدبخت ده، ده خو ده زوم کور یا ده خسر کور ده چه ده ده تاباک یا به کم جان ورته ورسه.
مینوالو کله کله مینانو هم لډیره درده پلنده گی ده خپل زرغ گرویسته او ویلی دی. دوله یه ودر و غمازه، دوله یه ودر و غمازه چه آخری دیدنی وکرم بیا دی زینه. د لوګر ولایت اوسیدونکو دیدار احمد لونګ بیا وایي چې که څه هم د ډولۍ دود کم شوی، خو په دغه دود کې یو ځانګړی خوند موجود و چې له بده مرغه اوس له منځه تللی.
په لوګر ولایت کې د ډولۍ دود له پخوانو، خو د وخت په تیریدو سره دا دود کمرنګ سو. البته دا دود بیخي کم سو. پخوا وخت کې به ډولۍ جوړېده، اوږده اوږده لرګي به یې راخیستل، بیا به هغه باندې ډولۍ البته ډېر ډاړو ګلان به د لاندې په منځ کې به ګلان ول، او دی لونګ څنډي به هم پکې ځوړند ول. بیا به دا څلور کسانو اوبو وړله دا ډولۍ، ناوې به یې کېنوله او بیا به یې اوچتوله. هغه کسان چې دغه ډولۍ به یې پر اوبو وه، دوی به غټ غټ پرتګونه وله، داسې پڼاوې غونته به یې پښو ولې او روان به و ناوې به وړي. مخکې له دې چې ناوې کته سي، هغه کور والا چې ناوې ورتله، هغو به یو چرګ را وړ، دا د ډولۍ مخ ته به چرګ لالوئ، بیا به ناوې لږه وروسته کته کېده. ډولۍ به وړه هغو کسانو دا چرګ اخیستی.
د لونګ په خبره چې کله په ډولۍ کې ناوې کېنول شي، نو د ناوې خپلوان د ډولۍ بازوګانو ته اوږه ورکړي او له خپله کوره یا په ډېر درنښت سره وباسي، چې په همدې مهال د زوم له کورنۍ سره راغلي ځوانان د خپلو ټوپکو مخوکې آسمان ته ونیسي او خپله سینه په آسمان سره کړي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ایمال بیا د خپلې سیمې د ډولۍ د دود کیسه کوي. هغه وایي چې ډولۍ په خپلو سترګو لیدلې.
زمو په سیمه کې دا دود وکړه به چې ناوې سپکه وه، په دغه ډولۍ کې به کېنو، بیا به بله ښځه به یې ورسه کېنوله، ځکه بیا به دغه خلکو ویلي چې دغه ناوې سپکه درشخان به و، خلکو به مسخرې کړي، خلک به ډېر وو، ځکه دغه هلته به ښځې هم ډېرې وي، خلک به هم ډېر وو، زوتي به د دغه سه به ښځه کېنوله، بیا به هغه وزن به لږ دروند شي. وکړه به چې ناوې راوړله، بیا به زوتي خلکو ډزې کې اتڼونه به کړ، ډولونه به وو او هغه اتڼې به وې، هر څوک به د هر هغه کلي نه راتلل، دلته به یې اتڼې کړلې او خوشحالۍ به یې کړلې. دا دود و زموږ په سیمه کې.
که له یوې خوا د ساینس او ټیکنالوژۍ چټک پرمختګ د ډولۍ دود کمرنګه کړی، نو له بله خوا جګړې هم خپله منفي اغیزه بې ځایه نه ده پرېښې او د ډولۍ دود یې کمرنګه کړی دی. د کابل اوسیدونکی شفیع الله وایي چې نامنیو یو شمېر هیوادوال کډه کولو ته مجبور کړي، چې له همدې امله یې یو شمېر دودونه له منځه تللي دي.
اوس چې دا دود نشته دی، که خدای وکړه چې په زموږ په وطن کې سوله راشي، امنیت راشي، سوکالي راشي، یو ورځ بیا داسې ورځ راشي چې دغه ټول خلک چې دلته مهاجر شوي دي، بهرنیو هېوادو ته تللي دي، د امنیت د نشتون د لاسه هغه بېرته راشي دلته په خپل وطن کې، یو د بل سره په امنیت باندې ژوند وکړو، دلته ودونه وکړو او بېرته هم هغه پخواني دودونه، هغه فولکلوریک دودونه بېرته راژوندي شي.
خوږو مینوالو، د ډولۍ دغه په زړه پورې او خوندور دود په ښاري سیمو کې له منځه تللی، خو په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې لا هم دغه دود شته. خو که چیرې امن راشي نو ټول هیوادوال به خپل سیمو ته لاړ شي او بیا به له یوه کلي و بل ته ناوې په ډولۍ کې وړل کېږي. بیا به په جنج کې دو زړونه د یو بل په اړه فکر کوي، ځوانان به په شا پسې ټوکې کوي، ماشومان به د چاکلیټو په راټولولو پسې په مځکه لویږي، د کلي ملک به د کراره تګ امر کوي، سپین سرې به پیغلو جنو ته شابسی ورکوي او پیغلې به له چمبې درزا پورته کوي او وایي به د غره لمنه کې شپونکیا شپېلۍ غږوه، زما ساده ساده لالیا شپېلۍ غږوه. په همدې هیله نننې خبرونه همدلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا خیچاري.